یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اور بند وشي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ولسمشری ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین چاودنه کې ټپي شو. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اور بند وي، او د هند په آسامي ایالت کې د اسلامي ښوونځیو د تړلو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. د ولسمشری ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نو برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماین دا چاودنه تایید کړې، خو دای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بلورته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو ریکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د راروانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او یې ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. د ده په خبره د افغان کډوالو ستنېدل خپل هیواد ته د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسیدلي وو. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلي پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې اوه سوه اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوي چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړیو د 3-1 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. خاغلی جانسن ویل دغه تړون برېټانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي. خدای هم ویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونه پناه غوښتونکو کې یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخنۍ کې تیر کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال د کروشیا پولې ته نږدې د لیپا له کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی و مرکزي ښار کونیڅ ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسېدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه د دغه کمپ په انګړ کې په خلاص فضا کې تیر کړه. دغه کمپ ته د دسمبر په 23مه چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي، اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناهغوښتونکي چې هڅه کوي د کروشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي.
زمو شخل ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د روان خبرونه په دوام کې بووري. د پاکستان صدر اعظم یو ور بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي له طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کیږي او ټول د نوښت په اړه هم دا وایي کوشش وشي چې هغه سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسیږي.
جام منار په اسیسکو سازمان کې ثبت شو. په دې سازمان کې د دې څلې د ثبت منظور څه دی؟ په دې اړه په راپور سربیره په هند کې د کاروانګرو او حکومت د غونډې او په افغانستان کې د کورونا وبا په اړه یو ځانګړی راپور لرو.
د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
مخکښ شزي پروګرام د دې خبرونې په دوهم نیمه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اور بند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پایل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی دین محمد جا تکړه
د هغه فیصلې د مخینه چې د مذاکراتي ټیم او د مصالحې عالي شورا د رهبری شورا په منځ کې شوې ده. نو هغه فیصله هم دا شوې ده چې دوی به معین تاریخ باندې ورځي په قطر کې به دا مجلس کیږي او ټول د نوښت په اړه هم دا وایي د رهبری شورا کوشش وکړي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې وای. په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیس کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړې. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو ده چې د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخي سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې لمسې چې دواړو لوریو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوي هوکړې لمسې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دوه خواو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمې چې یو تلپاتې اوربند زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي، کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونه کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کېږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپل ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سولې کې ونډه مهمه بلل کېږي، هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپلو هڅو له دوام خبر ورکړي. د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کې ویلي، په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي دفتر د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی چې تاوتریخوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان جام چلای چې د نړۍ دوهم د خښتو چلای دی په ایسسکو سازمان کې ثبت شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې څمو د وړاندې د دغه وزارت له لوري په ایسسکو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه مشهور فرهنګي میراث هم په دغه سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلای تر دې مخکې د یونسکو له لوري د نړۍ په میراثونو کې ثبت شوی و. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی، د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو ایسسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي علمي او ښوونی سازمان ایسسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼې کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستانی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوی چې ایسسکو په خپل دریمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوی وو. د دغه وزارت وین صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل،
د ایسسکو ادارې په وروستۍ فوقالعاده ناسته کې چې د 22 تاریخي ابدې د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدې وي، د جام چلې هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او رجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبره له دې وروسته به د ایسسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جامسلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې، خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه سلی د نړیدو له ګواښ سره مخ دی. د نموړي په خبره د دغه سلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه هم ورکوي د تحکیماتو چارې به په بشپړ ډول پیل شي. د جام سلی په 12 میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا سلی د هند په نوي ډیلی کې د قطب سلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ سلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دولس بجاو پنزلس دقیقی شوی و سم توجه کری ده دی سات اقتصادی خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپټیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندې سره موافقه وکړه. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیې کې راغلي، پاکستان موافقه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول مني. په اعلامیې کې دا شان راغلي چې د اپټا تړون د تعدیل په اړه به افغان او پاکستاني پلاوي په کابل او اسلام آباد کې بېلابېلې ناستې ولري. څو تړون تعدیل او وروستی سیم د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجودې وې له منځه ولاړې سي. د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د هوکړې یعنی اپټیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته تیر ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک سو. خو افغان چارواکي او سوداګر وایي دا تړون ستونزې لري او تعدیل ته پکې اړتیا سته. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له همکارو موسسو سره لسو نورو کارونو ته د ولسي تړون ملي پروګرام غځولو او دولسو کارونو کې د کارموندنې تړونونه لاسلیک کړل. ارګ په خپل ویبپاڼه لیکلي، دا تړونونه تېره ورځ په ارګ کې لاسلیک شول چې د کارموندنې په لومړي پړاو کې به په درې کلونو کې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ولسي تړون ملي پروګرام له لارې د 110 میلیونو ډالرو په ارزښت 914 پروژې تدبیق سي. په اعلامیې کې راغلي چې هلمند، غزنی، فراه، پروان، جوزجان، بدخشان، پکتیا، لوګر، نیمروز او بلخ لس ولایتونو ته د دې پروګرام غځولو سره به 45 میلیونو ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې عملي سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانو یو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ لس پوله، یو پوند یو سلو درې افغانۍ، یو یورو څلور نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې د 2021 کال مانځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پېښې د تېر یوه کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسېدلې او د اخیستونکي ناروغۍ په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه راروان دي او له دې تر ټولو زیاتې خبرې شوې ناروغۍ څخه به یې وژغوري. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پرېږدي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به یې له کرونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یوه اخیستونکې ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل، له هغې شیبې چې کووید-19 اخیستونکې ناروغي خپره شوې ده، ګڼ کسان یې وژلي دي، د کورنیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3.8 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هېوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د بی یو یو اووه په نوم شایي په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخته ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کېږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
مخکمو واوریدل چې په نور نړۍ کې د نوي کال په دوشل کې د کورونا ویروس په خاطر جشنونه خلک په ویره کې لمانځي او دا ویره هم ورسره شته چې په دغه سي مراسمو کې کورونا ویروس نور هم خپور شي. خو په افغانستان کې د کورونا وضعیت څنګه دی؟ د کووید 19 ویروس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې یعنی د فبروري له 24 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغۍ اختاو لډې ډلې له 2000 ډیر کسان مړ شول. صفی الله ستانګزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته درسیدن یو د خلکو د اقتصادي وضعیت پاړه په موجودو ستونزو مفصل راپور چمتو کړی دی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص تو ننګرهار بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختن موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځنګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کوټه انتقال شو مزما په کوټه ټول سره غلي زموږ یو نو ننګونه خو ډیره زیاتې په کووید 19 خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړی ورځ تر بلې زیات رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړي په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي لیدلی او خپل موندنې مو ورسره شریک کړي دي.
وا متحقیقات کړم او دریافتای ما رو به شریک ساختین.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عام روغتیا په خوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز کسام د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت ته اسدالله الدین وړاندې کوي.
د ولسمشرې ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلسیتون او برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی ویلي چې د ښاغلي جاوید ولی ټپونه ژور دي. د افغان دولت د سولې د مرکزی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکوي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې دا خبره وکړه. د هند اسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکو لپاره یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخې هوا کې تیر کړه.
د روان خبرونه په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو، خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ولسمشۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو جکپورای چارواکی د ماین په چاودنه کې نن ټپي شوی او موټر چلوونکی وشل شوی دی. د افغانستان حکومت دا ډول بریدونه د طالبانو هغه ستراتیژي بولي چې دوی برید کول او بیا ترې انکار کول بولي. نن د ازادۍ په چپو کې په خبرونه کې په همدې اړه بحث لرو، خو اوس مخکشي شزي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکشي شزي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني صفد ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شزي پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنمو د نن ورځې د مخکشي شزي پروګرام تورپیکي علم د تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو تاسو همکارانو او درنو اوریدونکو ته تاسو مننه کوم چې مانم دعوت کړې په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوه موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکاله د شهوت ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیا بیا د پر د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرض اخلي او دغه هغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیمګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شذو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
چې د خپل کار په اړه وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی، د ځوان انجینر هغه څوک چې نوی د پانتینون نه فارغ شوی دا غو د پاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودل چې د هغو اداري پریکټیکی عملی ظرفیتونه موږ غواړول تر څو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا فرض څنګه کولای شي چې سیوینګ وکړي یا په پسنداز وکړي د پسنداز طریقې زده کړي او څنګه کولای شي چې بیا دا د پسنداز نه چې دوی کوي چې البته یو ګروپ د خوځو په پسنداز کوي بیا دا کې نه دوه قرضې واخلي دا غوښتي نو ګروپ نه دوه قرضې واخلي او بیا څنګه خپل یو اقتصادي فعالیت باندې واړی کړي مثلا کلهګه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دوی کولای شي دا هغې نه استفاده وکړي یا دا هغې نه یو آیډیا یو انکم لاسته راوړي او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته چې ښځې کولای شي هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي چې تاسو دوه وکړی دوه دا یقین ورکړی چې یا په ځان باور پیدا کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه او ښځو کار وکړي عاید ولري او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مراد جانی سلام تاسو ته تاسو درنو مننه د ازادي رادیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه. کوم علي ګبلا فارکی ما د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه مننه. د شاګرد تورپیکی څخه وشتره ده چې دی نومړی خپل کار د کومه ځای څخه پیل کړی او دی وس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه که د ورور مطلب دی چې د کاری په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم نو من هیڅ دی چې یو افغانه ښځه یم په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې موږ عام خویندې لاس په ګریوان دي هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي امنیتي ستونزې دي مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پای ته دویم جنس کتل کېږي یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې د دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوه شوي نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو مهم ترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. موږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی چې یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په داخلي په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري یعنې بې سواده دي او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانۍ یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی یعنې همیشه په دودیزه توګه مېرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی او د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی یعنې دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسیدګي کېږي طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیمګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس پرې واري نو امیدوار مې چې د یو ورور خپل جواب اخیستی دی.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
حبیب زما د ننګرهار والا د خوږیانو والا سالنه مې اړیکه نیولې زما د تور پټې خور نه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي لکه د مخالفینو د وطن د مخالفینو د هغه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وغواړي چې یو اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا قرضه یا سوالی؟
بله دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پک نه باید داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي نو که دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د ورور ویل چې په خوږیاڼیو کې دی نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دو په سیمو کې شته دی که نه چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوږیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته په ورسو چې دوی خپل پښتنه کلري مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو تو تورپیکی تم څنګه جوړي مخابه خوله کې ټول ته دنګل سلامونه خلکاله باندې مجلانه ماته دا وایم دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې چې شوی ته د کې خور له مختنه د لره مکنه اکثر خلک دي زموږ له کله کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپې لري خو ته په یو کده مان سیونه کتل کنه چې ووټ پر ورکیا شل پر ورکیا او پر عملی کنه هغه پر ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه له پادشي وته پوری او قسم په دی کلندې نیولې تا وړي ووټ کده کړی دی ولې شل پر ورکیا خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو شکر وته پوری نه
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست د دې کې چې صحیح مې خپل چې د ناسم دودونو یې چې د پیژندې نه ولور ته د ورو سوال د ولور پاتلو او دا چې منګه څه کړی دی او حکومت هم په دې ولور خپل پاتل چوپ پاتې دی فکر کوم هم دا څه سوال یو نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید ستې شي ودي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې د هغه ولور اخیستل دي موږ دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په هک کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي دا تقدیر ډیره ښه چا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره باندې چې دا چې ولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیا گئی یا موشي موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په حق لور کړی دي او دا چې دولت وایي چې په دې حق له کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د په ټولنه کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسم دودونو کې راځي، نو حکومت هم آگاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلی دي او نورې هم لري، د مختلفو برنامو هم په دې هکله ځینې پروګرامونه لرلی دي چې آگاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به مسره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې، جوماتونو کې، په ښارونو کې دا وشي چې نه یو ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي، او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده، دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره، یو کس، یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي، ترڅو چې د ولور اخیستلو دا دود
په ټولنه کې د منځلار شي. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
د تورپیکي خو څه څه وسره ده چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای ورسره په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. بل هغه د شلو پر برابر چې کوم شتون دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي، هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیاره یې مرده شي او د دوی حقوق وساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د خدای غوښتنه چې پر دغه برابر باندې ډېرې خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جان چې ورور ویلې چې دو موږ باید د ښځې حق حقوق غواړو چې اسلام په ورته ورکړي دي. نو دې ورور ته باید ووایو چې زموږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي دا په اساس د اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دې ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق، یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. دې په باره کې یو بار مو ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حقونه دي، نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دې اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلي چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په نافذه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین والې ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مستر مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان کې زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. منګه ګوري چې منګه جونی مېرمنی تر ډیره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم ستم به لاندې دي چې دا د دوی حقوق ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی، بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري یا نه پرې خوشي کېږي، دا ټول هغه حقوق دي چې یعنی موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی چې موږ ووایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، که طالبان راشي نو دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، منګه د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا زموږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده. اوس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به زموږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
او د هلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي هلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د هلمند کې بعضي کارونه د ښځو په نامه وسول، تر هغه وخته پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې، بیا هغه کارونه وه، هغه پروژه وه، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک سول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلودی، بیا بیا دغه جوړ کړه، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه بیا وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویل چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفاً لطفاً دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کوي، او دودي تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دودو لاسنیوی وکړي. او تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کار کوونکي لري، او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیت ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو د ماسته دی وي، او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو تدوی، نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي، او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي، د هغې سیمې اوسېدونکي دي چې هغوی باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطۍ نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنې، یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي، یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول این جی اوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي. کراچی دوهمه برخه چې د پښتنې تاسو زمانه وکړه، موږ څنګه نظارت کوو؟ موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپله د سی ډي سي یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ نه، یعنی هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي، د هغې طریق نه نظارت کېږي، بیا د برنامې طریق نه نظارت کېږي، بیا د ډونر زمونږ ډونر ورک بانک دی جهاني بانک دی چې د هغې طریق نه نظارت کېږي. او د دې نه برعلاوه بیا دریم ناظر یعنی تھرڈ پارٹی اڈیٹ دے هغه راځي نظارت دی، قدم په قدم د دې برنامو نه نظارت کېږي چې په دې برنامې کې هغه شفافیت چې په نظر کې نیول شوی دی په هماغه قسم دا برنامه تطبیق شي. نو اقتصادی پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټولو وګړو ته ټول حق د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم، او ستاسو د پروګرام د لارې نه په دوه غږ کوم که دوی کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی، کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. موږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دوی ټول شکایت به محرم ساتل کېږي او د دوی هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو، او بیا هم مرکزی دفتر د دوی په خدمت کې دی. که دوی فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتېږي، نو دوی زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دوی شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو، تاسو تورپیکۍ علم واورېده. ازادي راډیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اګست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دري ځانګړې ویبپاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دري پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي راډیو په دې ځانګړې پاڼه کې د ښځو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي، ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00422211415. زموږ له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله دا ده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښې ښځې پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
gayum more morit gayum palapake kubrata jhadrana vade de bijraya mal jhadrata more morit gayum more morit gayum palapake ubrata jhadrana vade de bijraya mal jhadrata pyar tamashun chumana ke palas keda yaadr tamashun shoman giri de me palas keda lazmat khada hala yo mute khwadra ka more murit gayum palapake ubra ka ہرتیم راغلے چه دغم
لپکه وبرکا.